مشال ریډیو ریونکو یو ځل بیا مو هرکلی کوم. زه بشیر ګواښیم د لسو بجو په دې خپرونه کې ستاسو کوربه یم. د لسو څخه تر یولسو په دې ځای کې تاسو بېلابېل بوټونه لرو. خبرونه خو خامخا درته نشو او په آخره کې تاسو د سولې پر لور اونیزه خپرونه هم اورېدلی شئ. هیله ده چې تاسو راسره تر پایه واوسئ. د ګړۍ په سر کې له ګلایس څخه خبرونه.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی دا تیرې کې انصاف ګوند مشر وايي قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي. افغان ولسمشر وايي پاکستان سره دښمنی نه لري خو ترانزیت تجارت نیم په نیمه راکم شوی دی. او عرب لیگ د امریکا ولسمشر له لوري بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه د منلو فیصله غندلې ده. د خبرونو تفصیل. خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو ځوانانو دستوري ته په وینا کې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د ګل په ورځ د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه حتمی پریکړه وکړي. په اسلام آباد کې رابل شوي د قبایلی سیمو ځوانانو کانفرنس ته عمران خان ویل چې دا سیمې د په خیبر پختونخوا کې شامل شي.
داس ونه شو بیا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ولس اسلام آباد تر غواړو او وختنه مکوو چې دا د دوی حق دی. د قبایلی سیمې ولس چې کوم ظلمونه زغملي دا د دوی حق دی چې د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي. دا هر څه قومي سملی منري دي صرف د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اجزي له وجې وړاندې نه دي.
بلخوا د پاکستان د قبایلی سیمو او سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د جمعې په ورځ ویلي و چې د خیبر پختونخوا گورنر به په قبایلی سیمو کې نافذ اف سی آر قانون ختمولو په لړ کې د هیواد ولسمشر ته قانوني مسوده لیږي چې هغه به ورباندې لاسلیک وکړي. البته نوموړي د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو په اړه دقیقه نیټه ورنکړه. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین ویلي دي چې د حکومت له لوري د ترهګرۍ پر ضد هغه ګامونه نه دي پورته شوي چې په کار ول. پرون په پیښور لیډرین روختون کې د شمالي وزیرستان په بمی چاودنه کې د ژوبلو کسانو ته پوس روستو هغه مشال اړې ته ویل چې پاکستان اوس هم د خ او بد وسلوال فرق کوي.
او وزیرستان غونته ځای کې چا ډېر سنسیټیو دی او سو سوزل الته چې کوم دی کاروای نیم شوی دی عین باوجود چې کړي د شتګر په خپل دغه کې کامیابیږي. نو یو خو بنیادی زمونږ د دواړو حکومتونو هغه ناکامي چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دا خبره سیریس نه ده اخیسته چې ګین د شتګردۍ د خاتمې خلاف کاروای پکار ده.
خدا پاکستان حکومت او فوج د وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو تورونه ردوي او وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته ژمن دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې له پاکستان سره ترانزیټي ستونزو ته په اشاره سره ویلي دي چې افغانستان ورسره دښمنۍ نه لري خو دا چې اسلام آباد ستونزو جوړوي سوداګري ورسره نیم په نیمه راکمه شوې ده. نوموړي دا خبره د کابل اسلام آباد ترمنځ د تجارت د ترانزیت تجارت دوزدامې پاړه کړې چې په دې رستو کې پر تجارت کم شوې دي. ولسمشر ویل چې افغانستان د منځنی ایشیا له لارې ډاډمنو ترانزیټي لارو ته لاسرسی پیدا کړی او هیڅوک نشي کولی چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا مخه ونیسي. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په یو غونډه کې د امریکا ولسمشر لوري بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه د منلو فیصله غندلې ده. دوی نن سهار وختي خبر شوي بیان کې دغه فیصله د نه منلو وړ بللې او د بیت المقدس پر مسلې د عرب لیگ سرمشریزي رابللو غږ یې کړی دی. ممکن نه ده چې دا سرمشریزه په اردن کې وشي. په قاهره کې د عرب لیگ بیړنی غونډې وروسته یو قرارداد خبر شوی چې پکې ویلي شوی د امریکا پلان له نړیوالو قوانینو څخه جدي سرغړونه ده او دا به بدې اغېزې ولري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دسمبر پر شپږمې په رسمي توګه بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه ومنلو او ژمنه وکړه چې امریکایي سفارتخانه به له طالبي به بیت المقدس ته متکل کړي. خو کارپوهان وایي کېدی شي په دې کې تر څلورو کلونو پورې وخت ولګي. د بیت المقدس ښار حیثیت د فلسطین او اسرائیل ترمنځ په شخړه کې تر ټولو حساسه موضوع ده. د فلسطینی اداري مشر محمود عباس با د امریکا له مرستيال ولسمشر مایک پینس سره ملاقات نه کوي. ټاکل شوی چې مایک پینس د اسرائیل سفر وکړي. د محمود عباس سلاکار مجددي الخالدي پروندوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لانجمن اخار بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه منلې نو ځکه مرستيال ولسمشر پینس سره ملاقات نه کوي. هغه بل امریکا د بیت المقدس په اړه پریکړې کولو سره ټولو سرو کرخو تیر شوی دی. د محمود عباس فتح ګوند یو لړپوري مشر ایف پی خبري جانستویلي چې مایک پینس ته په فلسطین کې هرکلی نه وای. په همدې ورځ د مصر کوپتیک چرچ مشر پاپ توزاروس دویم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د سرخار منلو پر فیصلې د احتجاج کولو سره مایک پینس سره نه ګوري. مایک پینس په کریسمس یعنی د عیسایانو اختر وړاندې د منځني ختیځ سفر کوي. د عراق حکومت داعش او وسله والې ډلې پر ضد جنگ کې د بری اعلان کړی دی او ویلي دي چې د دریو کلونو جګړې وروسته د هیواد ټولې سیمې یې خپل کنټرول لاندې کړې دي. عراقی وزیر اعظم حیدر علی بادی پرون ویل چې عراق په بشپړ توګه خپل هیواد آزاد کړي. دوی ویل د دوی دښمنانو غوښتل چې تهذیب تمدن له منځه یوسي، خو په یووالي او ژمنتیا مو کامیابی ترلاسه کړې ده. بلخوا د عراق فوجي چارواکي جنرال عبدالامیر راهدیار الله پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق له ټولو سیمو څخه داعش وسلوال شړل شوي او د دوی ځواکونه د عراق او شام پر ګډه پوله بشپړ کنټرول لري. دې ډلې په 2016 کال د عراق په دریو کې یوه برخه نیولې وه چې پر ضد یې عراقي حکومت او امریکا په مشرۍ ائتلاف عملیات پیل کړ. امریکا د عراقي چارواکو د اعلان هرکلی کړی دی. وروستۍ خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. د افغانستان او آیرلینډ د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن د یو ورځنیو میچونو درېمه لوبه په متحده عرب اماراتو کې کیږي. دا لوبې د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوروي د سیالو لپاره کیږي. د کرکټ د نړیوال کپ لپاره د غوروي سیالي به په 2013 میلادي کال کې په زیمبابوې کې کیږي. دا د افغانستان او آیرلینډ د لوبډلو ترمنځ د یو ورځنی درېمه نړیواله سیالي ده. لومړی سیالي افغانستان او دویمه سیالي آیرلینډ ګټلې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com هم زمو خبرونه او ګلایا اساس خبرونه ویل په دیګړه کې د نور ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اور. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف وایي چې قبایلی سیمې صوبه کې ورګړې نشي احتجاجونه او درنې به پیل کړي. خو د قبایلو د ځوانانو تنظیم یو غړی وایي
کدا کنوینشن دا خو مونږ په خپل هم ځوانانو کړی دی. د دینه وخت تیر شوی دی، په کار د چې یو پریکټیکل طرف ته معاملې لاړش. نو په کار دا چې په دې کدا کارونه شونه دي درنه ورکی، نو مونږ ځوانان به ورسره.
عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال می افتخار حسین وای په پاکستان کې د ترګری د ختمولو داوی سمې نه دي.
دشتګردی په حواله چې کوم تاثر دی چې ګینده ختمه ده، دا ختمه نه ده، دا یو خاموش طوفان دی. صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دا خبره سیریس نه ده اخیستی چې ګینده دشتګردی د خاتمه خلاف کاروایی پکار ده.
او د سولې پر لور خبرونه کې به په سوله کې د دینی عالمانو د رول پر اهمیت بحث وره.
مت مسلمه د علماو پورې اقتدا کی دی، پسی اقتدا کی دی خبره ډیر تاثیر کیو. نو دا به هر یو هغه څوک چې توپک راخسته راو نو هغه به شاله جوړې نه وګرځي.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم سره سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لنی رپورٹ اردو په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونه د راتلونکو انتخاباتو په تناظر کې جلسې کوي. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف اسلام آباد کې اعلان کړی چې که حکومت قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې نه کړي، دوی به درنې وکړي. په همدې حال کې د قبایلی سیمو ځوانانو جرګې غړو ویلي چې پر دې مسله د سیاست پر ځای د عملي ګامونو اخیستو وخت دی. یاد دی چې ځینې سیاستوال قبایلو له ځان له صوبه او ځینې نور په دې اړه هغوی د پراخې پوښتنې غوښتنه کوي. محمد عمران د پرونۍ غونډې په اړه رپورټ لري چې په سندره پیلېږي.
د اسلام آباد په کنوینشن سنټر کې د خالی په ورځ د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قبایلی ځوانانو دستوري ته په وینا کې د ګوند مشر عمران خان وویل چې مرکزی حکومت که د ګل د ورځې پورې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه کومه پریکړه ونه کړه، نو بیا به دوی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ګډولو لپاره احتجاج پیلوي. داس ونه شو نو بیا به د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ولس اسلام آباد ته راغواړو او غوښتنه به کوو چې دا د دوی حق دی. د قبایلی سیمې ولس چې کوم ظلمونه زغملي، دا د دوی حق دی چې د خیبر پختونخوا برخه جوړه شي. د دې سوی د وینا کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل چې هغه درې خطونه مرکزی حکومت ته لیږلي چې کومه پریکړه د قبایلی سیمو په اړه شوې هغه دې عملي کړي. ځکه چې د 2013 میلادي کال د ټاکنو نه وړاندې کومه پریکړه ونه شوه، نو بیا به تر 2023 د ټاکنو انتظار کول.
ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، سی این ڈبلو ڈپارٹمنٹ، سارے ڈپارٹمنٹ ہمارے موجود ہیں۔
دیوائی ستاسو په قبایلی سیمو کې زمونږ د تعلیم څنګه د ودانیو څنګه ټولي موجود دي، یوازې موږ ته عدالتي نظام، پولیس او د ریوینیو څنګه په کار ده۔ دا درې سیزونه کوم داسې ګران کار دی چې کله د پولیسو مسله راغله نو د ایف سی کمانډر وویل چې زه 15,000 د ایف سی روزل شوي ځوانان د پولیسو لپاره درکوم، نو دغه مسله هم ختمه شوه۔ پولیس خټک پر دې مهال د قبایلی سیمې د زر زده کوونکو لپاره 10,000 روپۍ میاشت وظیفې ورکولو او غوره زده کوونکو ته هم د بیلابیل وظیفو ورکولو اعلان وکړو۔ په دستور کې موجود د قبایلی سیمو د ځوانانو د جرګې یو غړي شوکت عزیز د وزیر اعلی لخوا د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د شوي اعلانونو ستاینه وکړه، خو نوموړی وایي چې ټاکنو ته وخت کم دی او یوازې دستوري کول به وخت ضایع کول وي، اوس باید عملي ګامونه پورته کړی شي او پر حکومت زور راوړی شي۔
دا کنوینشن دا خو موږ پخپله هم ځوانانو کړی دی، د دینه وخت تیر شوی دی، پکار ده چې یو پریکټیکل طرف ته معامله لاړ شي۔ موږ وایو چې دوی کم تاریخ ورکو، نو پکار دا ده چې په دې کدا کار ونه شو نو دې درنه ورکې، نو موږ ځوانان به ورسره او موږ به په هر عمل کې دې سره ودرېږو، او نور چې کم سیاسي جماعتونه د فاټا ریفم د پاره داسې قدمونه اوچتای، نو فاټا ځوان کل چې کم دی هغه ورسره به ان شاء الله پوګ پوګ ولاړی۔
په دې سره کې تحریک انصاف د ګوند قومي اسمبلی او خیبر پختونخوا د غړو ترڅنګ د بیلابیلو قبایلی سیمو هم ځوانانو او مشرانو ګډون کړی وو۔
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
ټولنا او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا،
حجره
په 8 منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو۔
اوریدونکو دغه ټول خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشرو وسته سیو مرکز ورو په خبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي یو مشر می افتخار حسین د صوبایي او مرکزی حکومت ترڅنګ پر امنیتی دارو غکړې چې د ترګری ختمول لپاره دی د وسلوالو خلاف بے فرقه شریک کار وکړي۔ نوموړي سره زموږ همکار غلام غوث په پیښور کې مرکه کړې او په سر کې د پښتنه کړې چې هغه ولې د چارواکو پر دې خبره باور نه کوي چې وای د ترګرو ملای ماته کړې ده۔ می افتخار حسین په ځواب کې وای
دشتګردی په حواله چې کوم تاثر دی چې ګیندا ختمه ده، دا ختمه نه ده، دا یو خاموش طوفان دی، او چې کلم دی غواړي نو هغلته دماکه کوي، او تاسو کتل چې په دې لنډو ورځو کې په کوټه کې دماکی وشوي، په پیښور کې دماکی وشوي، او وزیرستان غونډې ځای کې چا ډېر سینسیټیو دی، او سو سو ځل هلته چې کوم دی کاروای نیم شوي دي، عینه باوجود چې کله دشتګر په خپل دغه کې کامیابیږي، نو یو خو بنیادي زموږ د دواړو حکومتونو هغه ناکامي چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دا خبره سیریس نه داخشته چې ګین دشتګردی د خاتمه خلاف کاروایی پکار ده، هغه د خپل حکومتونو د کورسو د بدلیدو او د وخت نه مخکې الیکشن کول او د یو بل درا گزارېدو مطلب تماشا جوړه کړې ده، او قومي بیس مطلب چې همداسې دشتګرو ته پرېښی ده،
څه پکار دي د حکومتونو له په نړیواله کچه ګاونډیانو
د ټول نغټه خبره خدا پکار ده چې د دواړه مطلب چې شل نکاتي جنډا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د وینې برکت چې موږ ته متفقه ملو شو پاغي باندې عمل پکار دی، که عمل څوک نه کوي تش په زبانی جمع خر دشتګردی نه ختميږي، او دا سکیورټی جنسه آلمان زمونږ مطلب حکومتونه زمونږ پارلیمانی زمونږ سیاسی مشران دا ټول په دې متفق شو چې یو متفقې ایجنډا شته پاغي عمل وری نه کیږي، او دې متفقې ایجنډا کې یو نقطه ده چې افغانستان او پاکستان به خپلو کې افهام او تفهیم باندې خپل وخت تیری او جینډ اکشن وکړي دشتګردو خلاف، او دې کې به ګډ او بډ نه چې تر اوسه پورې پاغي عمل نه دی شوی، پکار دی چې دا دواړه په خپلو کې مذاکراتو کې غلط فهمي لري کې۔
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ بالکل اوریدونکو تاسو د مشال مرکه خبرونه نن له مشال ریډیو اوریدل شي اوسم تاسو یو بل رپورت درو او په پاکستان کې له 100,000 څخه زیاتې مدرسې دي، هر کال له دې مدرسو په زرګونو کسان فارغيږي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ په کوټه کې وی غونډه ته په دیړول
دومره ډیر جمعتونه نشته چې دا فارغان دي پکې مولا امامان شي. هغه زیاته کړه چې مدرسې باید د دینی علومو ترڅنګ جدید تعلیم هم ولري. د پاکستان د علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په دې اړه وایي چې ځینې مدرسو کې د اصلاحات شوي دي، خو په دې اړه باید حکومت یو ښه او پراخه پالیسي رامخې ته کړي. ګلایاس په دې حقله رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان دینی علمانو شورا مشر مولانا طاهر اشرفي وایي چې په پاکستان کې دینی مدرسې خپلې چارې په خپله پرمخ وړي او په دې کې د حکومت مداخلت ضرورت نشته. مولانا طاهر اشرفي مشال اډو سره په مرکه کې دا خبره رد کړه چې په دینی مدرسو کې عصري علوم نه ښودل کیږي. نوموړي د فوج د مشر رستې او سرګندونو په اړه وویل،
جو آرمی چیف نے بات کہی ہے نا اس کو ہمیں مثبت تناظر میں لینا چاہیے.
د پوز مشر خبره په مثبت تناظر کې خستل پکار ده. هغه ویلی وو چې مدرسې زیاتې شوې دي، نو دې معنی دا ده چې هغه د سکولونو په نظام تنقید کړي. په مدرسو کې زده کوونکو ته هر قسمه اسانتیاوې ورکول کیږي، خو د روزګار مسله موجوده ده.
مولانا طاهر اشرفي زیاته کړه چې له دینی مدرسو فارغ شوي زده کوونکي د ژوند مختلفو څانګو ته روان دي، خو حکومت باید په دې لړ کې مرستې وکړي. د پاکستان سند صوبې چارواکو د روان کال په مارچ میاشت کې تر 2000 زیاتې مدرسې د مشکوکو کاروایانو په تور تړلې وي. بلخوا خیبر پښتونخوا حکومت دعوه کړې وه چې تر 15% دینی مدرسو رجسټریشن یې بشپړ کړی دی، خو په کوټه کې خبریال سید علی شاه وایي چې په بلوچستان کې د رجسټر مدرسو شمېره 3000 زیاته ده، خو نا رجسٹر مدرسو تعداد له 8000 زیات دی. دوی ویل چې له مدرسو فارغ شو زده کوونکو لپاره روزګار ورکول د حکومت لپاره چیلنج دی.
دا ډېر غټه مسله ده د ایالت د حکومت لپاره، د مرکز لپاره. یعنی تیر کال دلته 15000 ټیچر چې کم دي اساتذه د دې ویکنسیز اسانان رالی، نو د هغه لپاره 100000 ته نږدې ځوانان چې وو هغه اپلای وکړل، او نو بیا که بل اړخ ته وګورو اوس که په لکو یا په زرو بچیان د مدرسو سره رکیږي، ظاهره ده داغو خاندانونه دي، داغو کورونه دي، داغو ژوند دي. نو که داغو سره دنیاوي تعلیم نه وي، نو هغه به چیرې روزګار پیدا کولای شي؟
خبریال علی شاه زیاته کړه چې د فوج مشر ځبکني حقایقو ته په کتو سمه خبره کړې او په کار ده چې ولسی حکومت ګامونه پورته کړي. بلخوا د تعلیمي چارو پوه خادم حسین وایي چې په جدید دور کې هنري زده کړې ډېرې زیاتې ضروري دي.
تنقیدی شور یعنی د سوچ کولو صلاحیت د نورو خلکو نو په نظر مور یو خپل د سوچ او د فکر تخلیق وکړي شي. د هنرونو په حساب تاسو وګوري، د نورو خلکو سره د مارکیټ کې د کار کولو په حساب وګوري چې هغه تنوع نه مني، هغه رنګارنګي نه مني، یا نشي منلی د خپل کریکولم یا د حساب په حساب. ماته نه ښکاري چې مارکیټ کې د هنرونو د استعمال خاص ځای شته.
خادم حسین زیاته کړه چې په هر ټولنه کې روزګار په هنر ورکول کیږي، او په پاکستان کې د مدرسو په نصاب کې دا نشته. د پاکستان وفاقي حکومت د قومي اکشن پلان لاندې د مدرسو اصلاحاتو خبره کړې وه، خو کارپوهان وایي چې په دې لړ کې په بشپړ توګه د اصلاحاتو عمل ته اړتیا ده چې د مدرسو زده کوونکو ته روزګار ورکړل شي.
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه ردعمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
بالکل اوریدونکو، تاسو د خبرونه لمشال ریډیو اوري او اوس تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوو. دا ریپورت په چارسده کې د هغې میوزیک یا موسیقي د اکیډمۍ په اړه دی چې یو کس جوړ کړی. دا وایي چې کوشش کوي خلک هنر خواته وړاندې کړي او هغه ځوانان چې غواړي هنر زده کړي دا اکیډمۍ ورته یو ډېر ښه ځای دی چې شروع پکې وکړي. په دې اړه د شنواز ترګزی رپورټ اورو چې په یو سندر شروع کیږي.
چارسته کې یو ځوان سندرغاړي کامران علي میوزیک اکیډمي جوړه کړې او دی وایي چې هغه خواهش لري چې ځوانان راشي او د هغه د موسیقي هنر وړیا زده کړي. کامران علي په خپل باجا رباب تبلغ هم غږولې شي او سندره هم وایي او مشال ریډیو ته وویل چې تر دې د مې شاګردان د لسو تنانو اوختي دی. وویل چې د هغه خواهش دی چې اول خپل اکیډمي رجسټر کړي او د اکیډمي لپاره خلوي دفتر هم جوړ کړي. کامران علي دا ساده چار سده بازار په یو وړو کې دفتر کې ناست وي او شاګردان ناراضي باجا او نور اوزارونه تیز ده کوي.
دلته کې اکیډمي نه وړم به دا ما په اول ځل باندې کوشش کوم ان شاء الله چې کامیاب بش.
او مزمل خان چې د دولسم ټولګي پورې سبق ویلې او درزیتوب هم کوي وای چې د کامران نه د موزیک زده کړې هم کوي.
دی پن تو خل ډیر زیات په بد نظر ګوري لکه ډیر بد نوم متالیو کوي دا وی ډمان دی لکه وزدا شرم نکوما خداره پښتو ادب د پاره چې کم دینو پښتو دي سره ژوند دی لکه کم ادب چې کم دیو خو سغه شرم مارور او ورته څه چې داخله کو تا په یو کې من فری دیو که جامې ما چې ودا ګوره وې دی غریب دی کپړو ته ګوره که ځان ملنګ ودا ګوره دی پیسو ته ګوره دی ملنګ شوی دی دغه وجه ما غر سفرې خو لکه خلک کار سو وي خلک بس باندې خپل امانی.
کامران علی وویل چې هغه پنځل نس کالونه وړاندې دا هنر خپل کړی خو د موزیک علم ډیر لوی دی نو لا هم هغه د زده کړې په مرحله کې دی. د اکیډمۍ په اړه وویل چې هغه له شاګردانو فیس خو نه اخلي خو زیات خوشاله دی ته دی چې همدغه شاګردان په هر ځای کې یادوي او خلکو ته وایي چې هغه د کامران علی شاګرد دی. بس هغه له دغه نوم هم ډیر دی
17-18 شاګردان دی. ما سره ډیر زیات در باب شاګردان په بیل سوچ باندې روان یم کنه زدا وې مچ لکه را شاګردان ز مزدوره ته جوړ کوم دیو غټ ان شاء الله مال به مونږ راځي.
سولے پر لوگ
یو نا سا بدر جو شو په بس دا مړی مرا دا وسه مال ته دومره پراته ری
سلام چې جو مړی بیا ته چې
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب چې ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی په دې روسو کې لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو څخه په بل بل خبرونه کوي د اسلام آباد په فیض آباد کې د مذهبي ډلو زین غړو یو مظاهره او ناسته وکړه او په لاهور کې هم همدغه سی ورته یو ناسته شو. د نیشن او رسپانې په دې اړه لیکنه کړې ده او دغه رنګه مظاهره احتجاجونه حکومت ته د مشکلاتو د جوړولو د یو سازش په توګه یادې کړې دي. په دې مقاله کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې لا هم داسې قوتونه شته دی چې د منتخب حکومت پر ضد ځینې پالیسي جوړوي او د دې لپاره مختلفې لارې هم خپلوي. فرخنده اسد په دې اړه تاسو نور تفصیل وایي.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي په نومبر میاشت کې مذهبي ډلو د احتجاج وروستو چې په اسلام آباد کې تر 100 ورځو پورې د خلکو ژوند متاثر کړ حکومت له یو سخت وخت ورک او اوس دغه پام پنجاب صوبې ته اړول شوی دی. لیکوال وایي د موجوده حکومت ختمولو او یا هم ورلا د یو سخت وخت ورکولو لپاره استابلیشمنت مختلف کارډونه استعمال کړل. په دغو کې په نواز شریف او کورنۍ یې د درغلیو کیسونه ولګول شول او په وروستیو کې د دغه کار لپاره مذهبي ډلې هم استعمال کړل شوې. ورسپانه لیکي د طاهر القادری د کینیډا نه پاکستان ته راتګ اوس تا ظاهروي چې ممکنه ده موجوده حکومت د لانورو احتجاجونو سره مخامخ شي. لیکوال وایي په پاکستان کې ځینې قوتونه غواړي چې موجوده حکومت ختم کړي، که څه هم اوس را روانو انتخاباتو ته وخت هم کم پاتې شوی او اوس په دې لړ کې زیات پام پنجاب صوبې ته ورکړل شوی دی. د مسلم لیگ نون حکومت په خپلواک کې دا وار د ګڼو ستونزو نه تیر شو چې ډیرو داسې تمه کوله دوی به دغه حالاتو ته ځان ټینګ نه کړل شي، خو په ځینو حالاتو او مسلو کې دغه ګوند یو سخته پالیسي خپله کړه او د حالاتو مقابله یې وکړه، که څه هم په ځینو خبرو کې ډیر زر په وروستو پاتې شو. افراسیاب خټک لیکي په پاکستان کې داسې لومړی وار نه دی چې یو منتخب حکومت داسې مسلو سره مخامخ شوی او یا هم د یو منتخب حکومت د واک د لرې کولو لپاره داسې لارې خپلې شوې دي چې تر مخه یې جمهوریت کمزوری شوی او د پاکستان ځینې نورې ادارې مضبوطې شوې دي. خو دا وار دا مسله پر دې هم جدا ده چې څنګه د پاکستان عدالت یو منتخب وزیر اعظم نااهله وګرځوه، هغه یې له واکه لرې کړ او یو پوځي جنرال پرویز مشرف چې اوس ریټایر هم دی پر هغه د مقدمې د چلولو نه ډډه وکړه. بل دا چې نواز شریف ته دغه فیصلې د منلو نه انکار وکړ، د لاریونونو او احتجاج فیصله یې وکړه. بلخوا که څه هم موجوده حکومت داسې منتظم سیاسي مخالفین نه لري چې په ځینو مسلو د موجوده حکومت سره په دلایلو خبرې وکړي، خو تحریک انصاف او ځینو نورو ډلو لخوا وخت نا وخت حکومت د یو چیلنج سره مخ کړ. د دوی خلاف یې درنې او احتجاجونه پیل کړ او د حکومت کار یې د ځنډ سره مخ کړ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو ڈاٹ کام زموږ پته ده. تاسو د غزل زموږ خبرونه اوریدئ شئ. ډیلی ټایمز او رسپانډ کې ډاکټر الطاف خان په پاکستان کې د مطبوعاتو په ادارو د سخت درزی د اغیز په اړه مقاله لیکلې. په دې مقاله کې راغلي چې کله په میډیا یا مطبوعاتو کې هر خبریال خپل نیمګړی رښتیا په خلکو په زور منی، نو رسنۍ د خلکو د ستونزې د هواری د وسیلې په ځای خلکو ته ستونزې جوړوي. شاهین بنری د دې لیکنې غټ کې درته وایي.
په مقاله کې راغلی دی چې د مذهب پاړه راپورونه لیکل بیل خبره ده او مذهبي لیکل بیل. سغدرزی د نسل پرستۍ په شان ډیر مخونه لري، خو پښتنه دا ده چې آیا څوک په یو داسې هیواد کې بې طرفه خبریالي کولی شي چرته چې د سغدریزو ستاینه کیږي او انعامونه ورته ورکول کیږي، خو ولې منځلارې خبریالان د دړکو بریدونو او خراب امنیت سره مخ کیږي او کله کله له خپلو ملازمتونو هم لاس وینځي؟ ډاکټر الطاف خان لیکي د دې مطلب دا هم نه دی چې خبریالان د تاریخ ناسم اړخته ودرېږي. ړومبی قاعده دا ده چې د میډیا ادارې او خبریالان په شریکه په نننی دور کې د دوی کار ته د ورپېښو چیلنجونو جاج واخلي او په پېشورانه توګه خپل کار پر مخ یوسي. نوموړي لیکي په افغانستان کې د جنگ نه وروسته د نړیوالې میډیا پام زموږ سیمې ته راواوړېد او ډېرو ځوانانو خبریالانو د تشدد او جګړې په اړه راپورونه ورکول پیل کړل. دې سره دوی په نړیواله کچه نوم وګټه او ډېر ښه روزګارونه هم ترلاسه کړه. هر نوی خبریال غوښتل چې د جګړې په اړه خبریالي وکړي چې په نتیجه کې په ټولنیزو او پرمختیایي موضوعاتو لیکل ډېر لږ شو او د یو ذمہوار صحافت لپاره مبارزه د پیل نه وړاندې سرته ورسېده. په جګړه کې ښکېلو ډلو په ټولنه کې ځان له نظریاتي ځای پیدا کړ او د جنگ جګړې عقیدو وده وکړه. دوی ځان ته خبریالان هم راښکل او هغوی د دې غلط فهمۍ ښکار شو چې ګنې د خپل کار له لارې یو مقدس مشن پر مخ وړي. همدغه وجه وه چې خبریالانو په خپلو راپورونو کې نفرت له ځای ورکړ او سخت دریځ فکر قوي شو. ډاکټر الطاف خان په پای کې لیکي، تاسو د یو داسې دنیا تصور وکړئ چرته چې په میډیا کې خبریالان خپل نیمګړی رښتیا په زور په خلکو مني، دا یو داسې ستونزه ده چې خپله جرنالیزم هم په یو ستونزه بدل کړی دی.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو اور په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې زموږ ټوله خبرونه شته تاسو له هغه ځای اوریدئ شئ اوس د خبرونې نیمه ته رسیدو لسنی می بجې شي راځي له ګلایز د خبرونو لنډیز وره
خبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو ځوانانو د ستوري په وینا کې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د ګل په ورځ د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه حتمي پریکړه وکړي په اسلام آباد کې راوړل شوي د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس ته عمران خان ویل چې دا سیمې دي خبر پختونخوا کې شامل شي د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټر میا افتخار حسین ویلي دي چې د حکومت لوري د ترهګرۍ پر ضد هغه ګامونه نه دي پورته شوي کوم چې په کابل پرون مشال اړیو سره په خبرو کې هغه وویل چې پاکستان اوس هم د ښه او بد وسلوالو فرق کوي خو د پاکستان حکومت او فوج د وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو کورونه ردوي او وایي په ترهګرۍ ضد جګړې ته ژمن دي افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې له پاکستان سره ترانزیټي ستونزو ته په اشاره سره ویلي چې افغانستان ورسره دښمني نه لري خو دا چې اسلام آباد ستونزې جوړوي سوداګري ورسره نیم په نیمه رقم شوې ده نوموړي دا خبره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترانزیټ تجارت پروګرامې په اړه کړې چې په دې رسو کې پرې تجارت کم شوی دی د عرب لیگ د بارونو چارو وزیرانو په مصر کې په یوه غونډه کې د امریکا ولسمشر له لوري بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه د منلو خواسته غندلې ده وینا سهار په خپل خوشي بیان کې دا خواسته د نه منلو وړ بللې او د بیت المقدس پر مسئله د عرب لیگ سرمشریزي رابللو غوښتل ممکن ده چې دا سرمشریزه په اردن کې وي د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس به د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره ملاقات نه کوي ټاکل شوی چې مایک پینس د اسرائیل سفر وکړي د محمود عباس یو سلاکار پرون ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لانجمن ښار بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه منلې نو ځکه مرستیال ولسمشر پینس سره ملاقات نه کوي د عراق حکومت داعش وسله والې ډلې پر ضد جنگ کې د بری اعلان کړی ویلي دي چې د دریو کلونو جګړې وروسته د هېواد ټولې سیمې یې خپل کنټرول لاندې کړې دي او د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن د یو ورځني میچونو درېمه لوبه په متحده عرب اماراتو کې کیږي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري خبرونو مول د خبرونو لنډیز مول ګلایا سخوار ده اوس هم له اسلام آباد سره ظهیر ورو چې د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې درو
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي که څه هم د وفاقي حکومت لخوا د قبیلې سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لا په پوره توګه اعلان نه دی شوی خو ویل کېږي چې د قبیلې سیمو نه اف سی آر ختموي او دغلته د های کورټ او سپریم کورټ دایرې اختیار غځولو لپاره ټولې تیاری نیول شوی د ادارې په وینا په یو ټولنه کې سمدستي او د انقلاب پر رنګ اقدامات هیڅ چیرې هم ګټور نشي ثابتېدی بلکې د دې لپاره غوره لار دا ده چې ټولې معاملې په سلا او مشورې سره مخ په وړاندې بوتلې شي او بدلون ټولې تقاضې په وړاندې کېښودل شي نو امکانات سي وکیږي چې دغه مسلې په سمه توګه هوارې شي د دې تر څنګه ایکسپرس ورځپاڼه خبرې ادارې کلي کې د متحده قومي مومن مشر فاروق ستار یو واری بیا د سرشمیرنې په نتیجو باندې اندېښنې ښودلې او هیلې سرګند کړې چې کراچۍ حیدرآباد میرپور خاص نوابشاه او سکر کې به سرشمیرنې سمې کړې شي ادارې وړاندې لیکي چې وکتل شي نو په پاکستان کې په سرشمیرنه باندې لا اول اعتراضات را روان وو ځکه چې اوټونه رانږدې دي او تر اوسه حلقه بندی هم ندی شوی نو زکه د ولس او سیاسی ګوندونو د مشرانو سره فکر دی ادریز یذوی بای چې حکومت د سیاسی ګوندونو اعتراضات لری کړی او ټول سیاسی ګوندونو او حکومت په ګډه سره د دې ملک د سلامتی او ترقی لپاره کار وکړي او هر کار په سلا او مشورې سره سرته ورسوي ادریا اخیری کې لیکي چې ټول سیاسی ګوندونو د دې خبرې ادراک وکړي نو د ملک د بحرانونو نه را بهر کې دی شي نو وخت راغلی دی چې د یووالي او د سیاسي مفاهمت کلچر را منځته کړی شي او د ملک کام په ګټه فیصله وکړي شي نو ممکن ده چې ولسی مسلې ختم شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رویټرز خبری ایجنسی لیکلی په اسلام آباد کې چینایي سفارت په پاکستان کې موجود ټولو چینایي ادارو وګړو ته خبرداری ورکړه چې خپل امنیت او احتیاط زیات او بهر ته سفر نه کم کړي او ولسی ځایونو ته لتللو څخه ډډه وکړي. بل خوانند د بشري حقوقو نړیوال ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دې سازمان د یو مشر پیغام خپور کړی چې پکې راغلی کله چې شاوخوا اویا کاله مخکې د بشري حقونو اعلامیه مخې ته راغله نو له انساني حقونو سرغړونه بند نه شوه بلکې دا سرغړونې لا هم دوام لري. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته اسرائیل مومند وایي.
رویټرز خبری اجانس لیکي د جمعې په ورځ چین په پاکستان کې خپل وګړي د دوی پرزه د لپلان شو ترهګریز بریدونو خبردار کړل. د براسي حال کې دا چې په ترهګریز پلي پاکستان کې چین په لویو پروژو کې سرمایه کاری پیل کړي. په زرګونه شمیر کې چینایي کارکوونکي وروسته له دې پاکستان ته تللي چې بیجنګ ژمنه کړې د غلطبا پر هغو پروژو $50,000 لګوي چې هدف یې د ځمکې د لارې چین له منځني ختیځ او یورپ سره نښلول دي. چینایي چارواکي په پاکستان کې د هغو چینایي کارکوونکو او کاروباریانو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي څوک چې په دې هیواد کې پر پاکستان چین اقتصادي کاریډور کار کوي. په اسلام آباد کې چینایي سفارتخانې په پاکستان کې موجودو ټولو چینایي ادارو او وګړو ته خبردار ورکړې چې خپل امنیت او احتیاط زیات او بهر ته سفرونه کم کړي او ولسی ځایونو ته لتلو ډډه وکړي. په جون میاشت کې د بلوچستان دننه د دوه چینایي استادانو د تختولو ذمواري داعش ډلې منلې وه. له دې وروسته پاکستان حکومت د چینایي وګړو د امنیت زیاتولو ژمنه وکړه. له دې مخکې اهم پاکستان حکومت د چین پاکستان اقتصادي کاریډور د خوندیتوب لپاره په 15,000 سرتیرو مشتمل د یو پیاوړي ځواک جوړولو ژمنه کړې وه. بل خوا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ویبپاڼه یوه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي نن د اتوار په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو اعلامیې ته د درناوي ورکولو د کمپاین یو کال پوره کیږي. دا اعلامیه شاوخوا اویا کاله مخکې جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش ویلي د 1948 کال راهیسې چې له کله نه د بشري حقوقو اعلامیه جوړه شوې نو بشري حقوقونه د ملګرو ملتونو له دریو ستنو څخه یو دي. پاتې دوه نور ستنې امن او پرمختګ دي. نوموړي دغه څرګندونې نن د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت تېره ورځ په خپل پیغام کې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې راغلي چې باید ټول انسانانو ته یو شان حقونه ورکړل شي. د اعلامیه چې څه باندې 1500 ژبو کې شتون لري په نړۍ کې تر ټولو زیات ژباړل شوی دستاویز دی. ګوتیرش دا خبره په ګوته کړه چې کله یا د اعلامیه مخې ته راغله نو له بشري حقوقو سرغړونه بنده نه شوه. خو د اعلامیه یو شمېر خلکو ته په ازادۍ او امنیت ترلاسه کولو کې مرسته کړې او له بشري حقوقو د سرغړونو په مخنیوي کې یې اهم کومک کړې. د په خبره د اعلامیه د بشري حقوقو خامی او نړیوالو قوانینو په پیاوړي کولو او خوندي کولو کې اهم لوی رول لوبولې.
یال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخرستی مانا
هلی کچی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخوند
گرانو آوریدون کو دادین ما خچی مری سیر نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پام کوو. نیز خبرونه تفریحي تنظیم خبرونه چې تاسو هر سه شنبه یا نهې په ورځ او د جمعې په ورځ له مشال ریډیو وړاندې کیږي. اوس هم تاسو له کابل یو رپورټ درورو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو دستور کې په یو غونډه کې خبرې کړې دي. واغه د خپل هیواد په اقتصادي لاسته راوړنو غږېدل دي. د ویل دي چې د هندوستان او د مرکزی اسیا سره تجارت او سوداګري ښه شوې ده او د پاکستان سره چې کوم تجارت کم شوې ده دا غي پړه د پاکستان نه چولې ده. وایي چې پاکستان ځینې ستونزې جوړې کړې دي. په دې اړه پاکستاني چارواکو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. خو د اشرف غنی د خبرو په اړه د حدیث پردیس رپورټ اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې خبرې کولې. له پاکستان سره ترانزیتي ستونزو ته په اشاره سره ویل چې افغانستان ورسره دښمنی نه لري، خو دا چې ستونزې جوړوي سوداګري ورسره نیم په نیمه راکمه شوې ده. افغان ولسمشر ویل چې افغانستان د منځنۍ اسیا له لارې ډاډمنو ترانزیتي لارو ته لاسرسی پیدا کړی، یو شمېر هوایي کوریډورونه فعال شوي او هیڅوک نشي کولای د کابل او نیو ډیلي ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا مخه ونیسي.
ترانزیت خواهرا و برادرا به صورت اساسی در حال حل شدن.
در ترانزیت سونزا پا اساسی توگا در حل که دو پا حل که در لاجوار دو موافقه در افغانستان تو که طول اروپا تا لگ دوی. باکو، باتومی و ترکیه دردمن بندرون ندی، یو ورز با پکی سیاست نداخلیگی چه لکبل از مونگ در ترانزیت لاری و تردل شی. لکورانه و تولیدات و چخواد ملاتر پا برخه که جمهور رئیس طول و دولتی دارو تا خبردارای ورکر چه لدی وروس بحرانی توکی نشی پیرلی. خاغلی غنی هم دار از شمنه وکرا چه لدی وروس با افغانستان تا دا سوداګریزو توکو هر راتلونکی واګون به خالی نه بلکې بیرته په افغانی توکو ډکځي. د خغلی غنی په خبره افغان حکومت به د خصوصي سکتور په مرسته افغانستان له وارداتي هیواد څخه په صادراتي هغه بدل کړي، خو دغه کار د افغان صنعتکارانو له مرستې پرته ممکن نه دی. افغان صنعتکاران که څه هم د ترانزیت په برخه کې د حکومت هڅې ستایي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید پر خصوصي سکتور لا ډېره پانګونه وکړي. د صنایعو او معدن د خونی رئیس شیرباز کمینزاده په دې اړه وایي:
یو وړاندیز لرم چې هغه وړاندیز چې زموږ تقریبا 1500 شرکتونو غوښتل چې په دغه نمایشګاه کې ګډون وکړي. موږ د نمایشګاه یو ساحه لرو په چمن د حضوري کې، اجازه ورکړو سکتوري خصوصي ته چې په ګډه د سکتوري خصوصي د معدن د خونې او د سره په ګډه موږ دا ځای جوړ کړو. انشاءالله امیدوار بو چې په آینده کې انشاءالله هلته یوه داسې نمایشګاه افتتاح کړو چې انشاءالله د موږ هیوادوال او ټول پرې وویاړي.
که څه هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان صنعتکاران او خصوصي سکتور د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول لري، خو افغان صنعتکاران وایي چې د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ یو شمېر حکومتي ادارې د دوی د ستونزو د حل پر ځای له دوی غیر قانوني غوښتنې لري، او په دې ترتیب به مشکله وي چې خصوصي سکتور او یا صنعتکاران لا ډېرې پانګونې ته زړه ښه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
هست افغانان سواری بیشک چپا
دینم دیر سخت را وانی تیرا یا هر چه تیرا
دوست مکنل مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا. بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو د مشال ترنا لاندې بحث د چهارشنبې یا شروع او د پنجشنبې یا زیارت پر ورځو له مشال ریډیو اوریدل شي. له مشال ریډیو تاسو نورې ګڼې اونیزي خبرونه هم اوري، او په دې کې تفریحي او همداراز د ورځنیو چارو په اړه باندې هم مختلف پروګرامونه تاسو ته وړاندې کیږي. یو پکې د سولې پر لور خبرونه هم ده. د سولې پر لور خبرونه کې موږ کوشش کوو چې په هغو لارو چارو بحث وکړو چې ورسره د جنگ په ځای په خبرو باندې مسایل حل کیږي، او خلک د ټوپک په ځای باندې د جرګو مرکو د لارې خپلې ستونزې حلوي. دا خبرونه اوس تاسو وړاندې کوو، خو که چېرته تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې یاست یا غواړئ چلته ورشئ زموږ ویبسایټ ته ورشئ، او په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم زموږ ټولې اونیزې خبرونې د سولې پر لور په ګډون تاسو له هغه ځای اوریدلی شئ. ځان سره هم ډاونلوډ کولی شئ، ملګرو دوستانو سره شریک غواړئ چې شریک یې هم تاسو دا کار کولی شئ. د نننۍ سولې پر لور خبرونه کې موږ د سولې پر اوسو کې د دینی عالمانو پر رول او کردار غږېدلی یو. راځئ چې وایو
د سولې پر لور.
د افغانستان سولې عالی شورا غړو د نوې ستراتیژي په خپلولو سره د هیواد بیلابیلو برخو سفرونه پیل کړي دي. دوی غواړي د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره سلا مشورې وکړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې آیا دا ملاقاتونه به ګټور وي. زه بشیر ګواکیم، هرکلی مو کوم.
اوریدونکو په افغانستان کې د روانې جګړې 14 کال روان دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی اوسنی او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی مخکینی حکومت کوښښ کړی چې طالبانو سره د مذاکراتو له لارې سوله وکړي، خو تر اوسه په دې کار کې نه دی بریالی شوی. څه موده مخکې د افغانستان سولې عالي شورا وویل چې دوی د روغې جوړې خبرو پیل او کامیابۍ لپاره نوې ستراتیژي خپله کړې ده. په دې ستراتیژۍ کې د یادې شورا مشران غړي ولایت په ولایت ګرځي او له مخورو سره مشورې کوي. په دې وروستیو کې د سولې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د یو لوړپوړي پلاوي سره لوګر ته تللی و. هغه وایي په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات رامنځته کولو په باب د افغان حکومت پالیسي سیاسي حل لاره ده او همدې پالیسۍ ته په کتو یادې شورا هڅې روانې کړې چې وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت فیصله کړې ده چې نور وکولای شي د سولې له لارې د سیاسي حل لارې له لارې چې په افغانستان کې ثبات او ټکاو رامنځته شي. د سولې عالي شورا فیصله کړې ده چې په ټولو ولایتونو کې د افغانستان د مختلفو پرګانو د مختلفو قومونو د علمای کرامو د مدني ټولنو د میرمنو د ټولنو له ټولو سره مشورې وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې داسې یو تلپاتې سولې رامنځته کړو چې په هغه کې د ټولو عزت او ابرو خوندي وي.
سیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وري. د افغانستان د سولې شورا یو بل پلاوی څور زمخ کی ننګرهار ولایت تور غلی وو. د دې پلاوی مشری د یاد شورا مشر غړی مولوی اتاولا لودین کوله. هغه په جلال آباد کې د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایت قومي مشرانو او دینی عالمانو سره وکتل او وی ویل چې د سولې خبرې به هلا بریالي شي چې ټول خلک په کې خپل ونډه وویني او نظرونه شریک کړي.
هغه ملاحظات چې د صلح په اجراءاتو باندې خلک لري یا د صلح په شورا باندې لري یا د طالبانو او د مسلح مخالفینو کوم غوښتنې دي چې موږ ته نه دي رسیدلي، موږ غواړو د هیواد د اوسیدونکو نه په آزاده فضا کې واورو، کاغه د خارجیان د وتلو پورې موږ د دې پیشنهادات اورو، د طالبانو او د مسلح مخالفینو د خوانه کوم غوښتنې ووسی، موږ آماده یو چې د ټول یادښتونه ځان سره واورو، مرکز کې په دې باندې بحث وکړو او هغه ته تحقق وکړو.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا په 2010 کال کې جوړه شوه. هدف یې دا و چې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې سیاسي روغه جوړه وکړي. دې شورا تیر کال په بریالۍ توګه د حزب اسلامي ډلې سره مذاکرات وکړل او په دې توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ دغه ډلې له جګړې لاس واخیست. خو پر دې شورا نیوکې هم کیږي. ځینې وایي چې د ډیر تشدد کوونکې ډلې طالبانو سره د خبرو لړکې کومه لویه لاسته راوړنه نه ده درلودلې. ځینې بیا پر دې شورا له دې کبله نیوکې کوي چې د ښځو رول او کردار پکې کم دی. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا نیوکې نه مني او وایي چې په ولایتونو کې دفترونه لري او کوښښ یې کړی چې پر ځمکه جنګېدونکي وسلوال ټوپک ایښودلو ته راضي کړي. داغه په ونال نیوکو سربیره به هم لخپلو حلزلو لاس و نخلی
سوری علی شورا تل دی پر حل دلی کړي دي چې د قضیه کې مختلف اړخونه تقینات ورکي د څو کلونو په اوږدو کې په دې باندې توانېدلې دي چې په افغانستان کې مختلفې پرګنې په دې باندې قانع کړي چې د افغانستان د مشکل د حل لپاره یواځنۍ حل لاره هغه سیاسي حل لاره ده. همدا د سولې د عالي شورا په توسط باندې سوی دی چې نن د افغانستان هر وګړی د سولې لپاره چیغې وهي. البته تر اوسه پورې موږ د وسله والو مخالفینو سره په فراخه ناسته نه ده درلودلې چې په هغه کې د هغوی نظریات هم وارو د افغانستان د حکومت نظریات هم انتقال کړو. هڅې روانې دي، کوشش روان ده چې مخ نیغ په نیغه باندې داسې یو مذاکرات رامنځته شي چې وسله والو مخالفین خپل ټول هغه نظریات ټول هغه غوښتنې د مذاکراتو په منځ باندې مطرح کړي او د هغو په نتیجه کې په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو د خپل جګړې د دوام لپاره د مذهب کارولو تکیه کړې ده. خپل جګړه اسلامي بولی خو ډیرو دینی عالمانو ویلي چې اسلام د سولې دین دی او وژل پکې نشته. د همدې فکر د پراخې لپاره په دې وروستیو کې د افغانستان عالي شورا کوښښ ډیر کړی چې دینی عالمان وهڅوي چې خلک په دې خبره پوه کړي. د لغمان ولایت مولوی عبدالباری ویل حکومت دا کار ښه کړی چې دینی عالمانو سره یې ناستې پیل کړي دي، خو هغه زیاتوي چې په شورا کې هم باید دینی عالمان او قومي مشران پور ډیر شي.
حرج مارج بھی آغا کا نظامی شکل کی حرج مارج بھی او کا قومی تضاد
د سولے پر لوگ
د سولے پر لور خپرونی اوریدونکو. په افغانستان کې طالبانو ډیر هغه دینی عالمان وژلي چې د دوی جګړه غیر اسلامي او ناجایزه بولي، خو بیا هم ځینی عالمان په دې اړه غلي نه دي پاتې شوي. په داسې دینی عالمانو کې یو هم مولانا عبدالظاهر حقانی دی. نوموړي سره په سوله کې د عالمانو د رول یا کردار په اړه موږ مرکه کړې او په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د وسلوالو روانه جګړه د شریعت لمخې څنګه ارزي.
د افغانستان ولس سلمان ولس د جګړه د خلاف دا مشهد نه دی، دا موږ لمخې نه کړی، دا فساد ده، دا جګړه ده، دا جهاد نه ده، دا فساد ده.
او غنی صاحب، د علماو رول دوی څنګه کولای شي چې د خپلو ممبرونو د جماعتونو د لارې خلک په دې مسله پوه کړي؟
دا واقعیت خبره ده چې علما کرام دا وارثان د انبیاو دي او امت مسلمه د علماو پورې اقتدا کوي، دوی پسې اقتدا کوي، د دې خبره ډېر تاثیر کوي او منی مسلمانان علماء باندې اوس هم د افغانستان د ولس اعتماد هماغه سي شته او علماء په خبره باندې دوی یقین لري او عقیده لري. نو په دې خاطر علما د ممبر د لارې نه کولی شي چې خپل منابرونه یو غږ باندې دعوا پورته کړي. نو دا به هر یو هغه څوک چې توپک یې راخیستی ده او غولېدلی ده یا په غلطو تعریف شوو دلایلو باندې چې هغه تعریف کړي دي غلط تربیه کړی ده،
تاسو چې کوم دا خبره کوي د علماو خبره کوي دی کې ولی ډیر علما تر اوسه پر د تردید ښکار دي، دوی واضح خبر نه کوي د دوی ژوند ته څه مسلې پیښیږي که څنګه؟
علما اوس په خاطی اکثریت باندې په دې ولال دي او موږ سره په غونډه کې او جلسو کې شرکت کوي او زموږ تایید کوي دا هغه چې پورته کړی ده. نو دا د دې معنی ده چې علماو ته یو سالم قیادت اول او د دې انسجام او د دې سپاره برنامې هغه صحیح غونډې ترتیبول او بیا دوی ته د ډاډ ورکول حکومت د خوانه دا هم یو دغه د کار ده چې باید وشي. خو زه اصلي علت دا ګڼم چې اکثر علما اکثریت هغه د دوی د ژوند مسؤلیت نشته، خطر زیات ده ولسوالیو کې خصوصا طبیبانو ته علماو ته ډېر علما بشارت ورسیدل او هغه په محراب او منبر کې او تبم کې خود هغه د کور راځي او مسجد ته بشارت ورسیدل
د سولې پر لور.
او اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه